السلام علیکم د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر تاسو کوربایم. د یو ساعت خبرونه خبري غړې دا چې په لومړی او دویمه برخه دواړو کې تاسو کورنۍ او نړیوالې پټونه اوریدې شئ. کورنۍ او نړیوال ورسپانو ته کتنه به هم پکې کوو که وخت یاري وکړی ونې مسندره به هم اورئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی ولسمشر ترامپ وایي که هند او پاکستان یمنی نومندګرتوب ته تیار دي. د افغان پوز په وردی کې یو بریدګر په ډزو یو شمېر بهرني سرتیری ژوبل کړی دی. او برتانیا، فرانس او جرمني هم ایران په سعودي عرب کې د بریدونو تر شا په لاس لرلو تورن کړی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا تکرار کړه چې که هند او پاکستان یې ومني نو د دوی منځګړتوب ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړې. ټرمپ زیاته کړه
دوی دا په عمران خان او مودی پورې اړه لري که یوې غواړي او بلې نه غواړي نو نه کیږي. خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یوه سخته مسله ده چې له ډېره وخته را روانه ده.
په دغه موخه عمران خان وویل ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشري کوي او کولای شي چې دا مسله حل کړي. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ تنا وروسته له هغې زیات شوی چې د اګست په 15مه هند تر خپل واک لاندې کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت په ختمولو دغه سیمه په هیواد کې ضم کړه. داراز عمران خان په پرونی ملاقات کې له ټرمپ نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره ودرېدلې خبرې بیا شروع کړي. عمران خان زیاته کړې چې د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی به نن د وراثت د مجوزه قانون په هکله په مسوده بحث کوي. صوبایي حکومت د وراثت د مقدمو زر تر زره فیصله کولو په اړه دغه مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې هکله د قانون صوبایي وزیر سلطان خان پرون ماښام مشال لري تو ویل
په کوم کیسونو کې چې یو بل سره ډسپیوټ نه ده ورسره خپلو کې نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنه به ورته لیټر اف ایڈمنستریشن او سکسیشن سرټیفیکیټ ملایوي. نو چا د جلس کال او ته کال اول کال لګي دا شان به 15 ورځې به لګي.
سلطان خان زیاته کړه چې د وراثت موجوده قانون پیرنګیانو جوړ کړی وو او تر اوسه پکې بدلون نه و شوی. نن د پیښور های کورټ د هغې مقدمې اورېدنه کوي چې یو وکیل پکې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د تراګرۍ پر ضد کارویانو لپاره امنیتي ادارو ته د پراخ اختیاراتو ورکولو حکم چیلنج کړی دی. دغه وکیل شبیر حسین گیګیانی پرون مشال لیډیو ته وویل دا قانون په قبایلي سیمو کې عملي شوی و خو اوس ټولې خیبر پښتونخوا ته غزول شوی دی. وایي
چونکې دی په انټرمنټ سنټرو کې کسان چولی دي په زرګونو خلک هغه په الیګل کسټډي کې دي. اوس دی له چل نه ورته چې موږ څه چلو نو دی یو نوټیفیکیشن وکړ ایڈمنسټریټو نوټیفیکیشن چیرې ایکشن ان ایف سیول پاور چې دا به تل فردر آرډر کنټینیو وي بالکل امپلایډلی دا مارشل لا ده. دی فاټا په کې پی کې مرج نه کړه. دی کې پی کې په فاټا کې مرج کړه.
په 2011 کال کې د فاټا لپاره د یو صدارتي فرمان له لارې امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شو چې خلک په بیلابیلو تورونو ونیسي او د خپلې خوښې مودې لپاره ترې پلټنې وکړي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان پوځیانو وردی اغوستې وه په نیټو ځواکونو ډزې کړې دي چې پکې درې بهرني سرتیري ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون مازیګر شوې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي بیګا مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې برید کوونکی په جوابي ډزو کې وژل شوی دی. د وسلوالو ویاند قاری یوسف احمدی مشال لیډیو ته پاستولی پیغام کې ادا کړي چې دا برید د دوی یو نفوذي کس کړی چې پکې یې 12 بهرني سرتیری وجلی دي خو افغان چارواکي د طالبانو دا ادا ردوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې به یې د ایران سره تنازع مهمه موضوع وي. نوموړی به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په داسې حال کې وینا کوي چې د ایران پر ضد د زیات فشار د ستراتیژۍ لپاره ملاتړ ګوري. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون د یادې غونډې نه مخکې د خبریالانو په وړاندې مختصرو خبرو کې وکړې. په 2019 کال کې د ولسمشر جوړېدو راهیسه ټرمپ د تهران خلاف سخت دریس خپل کړی دی. په 2013 کال کې د تهران ایټمی تړون نه د وتلو اعلان وکړ او په ایران یې نوي بندیزونه لګول شروع کړل. یا تړون په 2015 کال کې ایران د خپل ایټمی پروګرام په سر له شپږو نړیوالو قوتونو سره کړی چې تر مخه به یې ایران خپل ایټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دې هیواد لګیدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمی کیږي. د برتانیا، فرانس او جرمنی مشرانو د امریکا هغه دعوت تایید کړې چې پکې ایران په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو تر شا په لاس لرلو تورن شوه. یادو هیوادونو په تهران ټینګار کړی چې د پارولو پر ځای د مذاکرات غوره کړي. تیره ورځ د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن، د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویل دوی توازه هدا چې په سعودي عرب کې د ډرون او میزایل بریدونو ذمواري په ایران راځي. د مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په سنډه کې زیاته کړه چې د دې پیښې بل کوم مناسب وضاحت نشته او دا چې د دوی په دې لړ کې د نورو تفصیلاتو معلومولو لپاره د روانو پلټنو ملاتړ کوي. په عین حال کې یورپي قوتونو یو بیان جاری کړی چې پکې یې له ایران سره شوي د 2015 کال ایټمی تړون د ملاتړ یو وار بیا پخلی کړی، خو تهران ته یې ویلي چې د دې تړون د شرایطو سرغړونه دې ودروي. په دې بیان کې یورپي هیوادونو په منځني ختیځ کې د روانې ترنګلتیا په کمولو کې د مرستې ژمنه کړې او په ایران یې ټینګار کړی چې د پارولو او شخړې سیوا کولو نه دې ډډه وکړي. په دې سیمه کې تناو وروسته له هغې زیات شوی چې د روانې میاشتې په 14 د یمن، ایران، پلوه، حوسی اغیانو په سعودي عرب کې د تیلو پاکولو په مرکزونو ډرون بریدونه وکړل. سعودي عرب او امریکا د دې بریدونو تور په ایران لګوي، خو ایران یې نه مني. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمونږ خبریال احمد الله د کرنسیو بې یو موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او 1.50 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپیه 1.5 پیسې او 1.94 روپیه 1.5 پیسې. یو ایرو 1.70 روپیه 80 پیسې او 1.70 روپیه 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپیه 1.5 پیسې او 2.40 روپیه 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپیه 1.5 پیسې او 1.40 روپیه 55 پیسې. یو افغاني 1 روپیه 95 پیسې او 1 روپیه 90 پیسې او 298 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستاني روپی اخیسته کیږي او 206 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیر شو کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 دیر شو کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 دیر شو کم نه کم 18 ډیګري سانتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو کا سمارټ فون لری نو د مشال رادیو ځانګړی اپلیکیشن ښکته کوي. هلته هم اوریدل شي، په ټیون ان کې هم مونږ موندل شي. په دې خبرونه کې به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر او افغانستان پر مسله د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې. راپورونه وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ودرېدو د پاکستان ګټو ته ضرر رسولی. کارپور رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان د افغان سولې پروسه کې دلچسپي لري.
دا کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختم کړي، آیا وخت کې پاکستان دا ویلیو چې دا خبرې که بیا شروع شي نو خبرې
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې نن د وراثت په اړه پر مساوی دی باس کیږي. کدا بل منظور شو ګټي بایسوي
او د دې لاندې به خپ پراپر یو اتارټي جوړیږي. داسې خلک برازیږي چې خپل درخواست ورکول شي، محرومه طبقه دي یا کمزورې طبقه دي چې دا غوي قانوني جنگ چې کوم دی او حکومت کوي.
هلته په کوټه کې د کلتور ورځ منځل شوې ده. زموږ خبريال هلته ورغله.
نن ملي اتڼونه، غیژی او کژدی سټالونه دا لګیدلی دي.
د افغانستان په خوست کې د پښتورګو د روغتون د جوړېدو په اړه راپور او د ننګرهار د معرف له رئیس سره مرکې هم اوریدل شي. را سره پاتې شي. د پاکستان او امریکې مشرانو په نیویارک کې د کشمیر او افغانستان پر مسایلو خبرې کړې دي. پاکستان د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې دریز هرکلی کړی چې وایي پر کشمیر منځګړیتوب ته تیار دی، خو هندانه من یو وایي دغه سیمه یې خپله ده، نو ځکه په کورنیو مسایلو کې درېمګړي ته ضرورت نه ویني. امریکایي او پاکستانی چارواکو د طالبانو په اړه هم خبرې کړي. د بشیر ګواخ په رپورټ کې د وزیر اعظم عمران خان او د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د شو خبرو تفصیل اوریدای شي.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 13مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د کشمیر په مسله د نوې دلی او اسلام آباد ترمن منځګړتوب ته تیار دی. دی وایي دا په عمران خان او مودي پورې اړه لري، که یو یې غواړي او بل یې نه غواړي نو نه کېږي، خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یوه سخته مسله ده چې له ډېره وخت روانه ده. هند د اګست په 15مه د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. د پارلمان د نوي قانون تر مخه کشمیر په دوو برخو وویشل شو چې یو لداخ او بل جمو پاتې شو. تر دې پخوا کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نشوای کولای چې هلته سرکاري نوکری وکړي او یا جایداد واخلي. دوی ټاکنو ته هم نشو درېدلې، خو د اګست تر 15مه وروسته دا هر څه بدل شول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهرې وشوې چې د نورو پراخېدو مخنیوي لپاره یې هند سیاسی مشران نظر بند کړی دی. پاکستان په کشمیر د هند سره داوه لري او له ازادۍ لپاره رواني وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي، خو هند ویلي چې کشمیری نه بېلیدونکي برخه ده چې پاکستان ورته د جګړې لپاره ترهګر ورولي. نوې دلی په کشمیر کې د بل چا منځګړتوب نه مني او خپل داخلي مسله یې ګڼي. خو د ولسمشر ټرمپ سره د شریکي خبري غونډې په مهال عمران خان ویل امریکا کولی شي دا مسله حل کړي. دوی زما تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشري کوي. دا قوي هیواد امریکا مسولیت لري. ولسمشر ټرمپ مهرباني وکړه، ویل چې غواړي منګړتوب وکړي، خو بدبختانه هند زموږ سره خبرې نه کوي. تر دې ملاقات یو ورځ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټیکساس ایالت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هغې غونډه کې وینا وکړه چې خوشا 50,000 هندي امریکایان ورته ورغلي وو. ترامپ وویل چې د هند سره ژورې او ستراتیژیکي اړیکې لري. یو بل مسله چې د پاکستان چارواکو په وینا پاملرنه ورته پکار ده، د افغان طالبان سره د امریکا د خبرو بیا پیلول دي. عمران خان په نیویارک کې د خبري غونډې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ته وویل چې په افغانستان کې جګړه پوځي حل نه لري او مذاکرات پکار دي. ولسمشر ټرمپ یې په ځواب کې یوازې دومره وویل چې ګورو به. امریکایي استازو په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغانستان په اړه له اتو میاشتو راهیسې خبرې روانې کړې وې او چې کله یو جوړجاړي ته د رسیدو خبر ورکړ، نو ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 10مه وویل چې د دغې وسلوالې ډلې سره ځکه مذاکرات ودرئ چې هغوی پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د عمران خان او ټرمپ تر خبري غونډې لږ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرلان ته په نیویارک وویل چې کوشش کوي طالبان او امریکایان خبرې بیا پیل کړي. پاکستان منی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د سولې لپاره یې کارولی شي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان دغې وسلوالې ډلې ته د پناه ورکولو په ترڅ کې په افغانستان کې ترګې ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور نه مني.
د فرانسې خبری آژانس هم د امریکای او طالبانو ترمنځ د خبرو د ختمېدو موضوع ته په راپور کې کتنه کړې ده. په راپور کې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ختمېدو د پاکستان ګټو ته ضربه رسولې ده. په لیکنه کې راغلي پاکستان طالبان د مذاکراتو میستا د کینولو په بدل کې غوښتل چې اقتصادي ستونزې هوارې شي او د کشمیر په مسله د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي، خو د مذاکراتو ختمېدو د هر څه ختم کړی دی. د لیکنې مهمې برخې تاسو د ظفر خان نوریدې شي.
اے ایف پی اجانس لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ختمېدو پاکستان ته به وخت ضربه ورکړه. اسلام آباد هیله لرله چې د سختدریزو د خبرو میز ته راوستو په بدل کې به یې اقتصادي ستونزې کمې شي او امریکا به یې د کشمیر په مسله ملاتړ وکړي. هند په وروستیو کې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی چې پاکستان غندلې. خو د اسلام آباد د سختدریزو ډلو ملاتړ ته په کتو نړیواله ټولنه د کشمیر په مسله پر نوي ډیلی په نیوکو کولو زړه نازړه ده. اجانس لیکي په افغانستان کې د جګړې ختمولو په لړ کې له واشنگتن سره مرستې اسلام آباد ته دا موقع ورکوله چې یو ځل بیا له امریکا سره اړیکې خې کړي. د جولای په میاشت کې د داسې کېدو یو څرک هم په نظر راغلی. وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په مهال امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب وړاندیز هم وکړ، خو نوی ډیلی دا رد کړ او د کشمیر ستونزه یې کورنۍ وبلله. عمران خان ویلي چې د ګل پر ورځ له ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې د طالبانو سره د مذاکراتو د بحالولو په موضوع خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ او مودی د اتوار پر ورځ په هیوسټن کې د هندي امریکایانو په جلسه کې یو ځای ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم له کشمیره د ځانګړي حیثیت د اخیستنې کلکه دفاع وکړه او پر پاکستان یې د ترهګرپال ریاست تورونه ولګول. جلسې ته ټرمپ وینا هم وکړه او د مودی کارونه یې وستایل. اجانس لیکي دا هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې عمران خان د واکمنۍ یو کال پوره کړی او د هیواد اقتصاد یې د سخت فشار لاندې دی چې د دې لپاره یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه پور اخیستی دی. د دې ترڅنګ د ناقانونه پیسو په ضد کارکوونکې ادارې FATF پاکستان په تور لیست کې د اچولو یا نه اچولو په اړه پریکړه راتلونکې میاشت کوي. اجانس د کارپوه زاهد حسین له خولې لیکلي چې پاکستان د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو ډیر کار کړی و او د دې ختمېدو یقینا اسلام مبات ته ضربه ورکړه. اجانس لیکي سپینه ماڼۍ د کشمیر پرتله په افغانستان کې ډېره دلچسپي اخلي او دا کار د عمران خان لپاره ترخه خبره ده. کابل او واشنگتن پاکستان په دې تورنوي چې طالبانو ته یې پناه ځایونه ورکړي خو اسلام آباد دا ردوي. اجانس د بل کارپور رحیم الله یوسفزي له خولې لیکي چې له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د ختمېدو هدف ښایي دا وي چې واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې پر طالبانو نور فشار واچوي. اجانس زیاتوي که څه هم امریکا پر طالبانو د ځینې شرایطو د منلو ټینګار کوو خو طالبانو د مذاکراتو په مهال هم تشدد ته زور ورکړی و. د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای اسلام آباد اوس هم په دې لړکه کار کولی شي. هغه وای که طالبان د اسلام آباد د غوښتنو سره سم کار نه کوي نو پاکستان پر هغوی زور راوستلی شي او هغوی قانع کولی شي.
د پاکستان وزیر اعظم او د امریکای ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سپتمبر په 28مه د ولسمشرۍ ټاکنې کې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی خو د امریکایانو سره د هغو خبرو بیا پیلولو لپاره رضا ښودلې چې د سپتمبر په 1مه امریکای ولسمشر د ودرولو اعلان وکړ. پاکستان هم د دې مذاکراتو پیلول غواړي. بشیر ګواښ په دې اړه د سیاسي چارو له کارپور رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان ولې د دې خبرو پیلولو کې دلچسپی لري.
دا کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختم کړې آیا وخت کې پاکستان دا ویلی چې دا خبرې که بیا شروع شوې نو خبرې او پاکستان به په دې کې حلې ځلې کوي. بیا اوس چې وزیر اعظم عمران خان د امریکې په سفر روان و نو دا وخت کې هم دا خبره کړې وه. زم هلته موجود ما تورخم کې د ویلي چې زه به ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبرې بیا پیل کول پکار دي. او دا هم به چې دا خو ما غوښتل چې طالبانو یو هیئت پاکستان ته راشي زه سره وګورم. زه هغې ته ووایم چې یو خو دا اوربند وکړي او یو د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني. نو دا خبرې خو دې کوي کوشش به هم کوي خو آیا طالبان به دا خبرې ومني او که نه؟ طالبانو به څه شرایط وي او امریکایان خو اوس یعنی ټرمپ خو دا ویلي دي چې یو اوربند پکار دی یو طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني. خو دا دوی چې دونه موده 15 میاشتې طالبانو سره خبرې کولې نو دا شرایط ولې دوی په طالبانو باندې نه منل؟ دوی خو پریکړه کوله او دا خبرې پکې نه وې. نو دا لږ مشکل ښکاري چې طالبان اوس په دې وخت کې دا خبرې ومني. نو دا زه فکر کوم چې دا اوربند خو فیصله خو شوې وه که نه چې اوربند به طالبان او د امریکایانو ترمنځ کېږي ځکه چې امریکایان به خپل ځواکونه د افغانستان نه اوښکل شروع کړي. او بیا دا خبره شوې چې دا د افغانستان حکومت او د طالبانو اوربند په دې باندې به خبرې کېږي چې کله د دوی دغه افغانانو ترمنځ دا خبرې پیل شي. نو اوس دا ده چې د امریکایانو نوي شرایط دي. طالبان خدا وایي چې دوی خبرې ته حاضر دي خبرې کول غواړي. داسې معلومیږي که اشرف غني بیا انتخاب شي هغه وګټي هغه خدا وایي چې دوی به طالبانو سره خبرې کوي خو ړمبې شرط په ځای چې اوربند شي.
یو سوال خلک په دغه فوټ سولجر باندې راپورته کوي دا جنګیلي چې دي جګړه مار چې دي د طالبانو کوم چې جنګ کوي دغه خلک به طالبانو ته یو غټ مشکل نه چې دا خپل کسان قانع کړي چې تر اوسه پورې 17 کال جنګ وکړو اوس بیرته هغوی سره خبرې کوي هغه خلکو سره؟
طالبانو چې کوم مشران دي د هغې شورا ده هغې خو به ځکه همدغه وجه ده چې هغې به ډېر محتاط اوسېږي هغې به دغه خپل جنګیالي خپل قومندانان داغی نبرائے اخلی داغی درائے با احترام کئی یعنی دا فیصلے چدی اگر مان لے عمل کول قربان کی گی یا جنگ و درول دا خو بیا پا داخل کے چکم دا افغان طالبان دی اگر او پک زیادت یا مهم رول وی نو زکر ما ہوئی چی طالبان پا نظر کے زیاد بدلون زکر نشی رات لے چی دغا جنگیالی دغا کماندانان دا با رضا کول غواری او که دا سی او پریک لوش وی چی اگر طالبان دا پارا گٹا وری وی او اگر تا پکی اخپلا گٹا کاری نو بیا خو با دا خلق کانے کول مطمئن کول آسان وی خو کو دا شرائط چدی اگر دا سی طالبان پا گٹا نوی نو بیا با لگ مشکل وی
کارپور ای ملا یوسف زیو چھے ویلی پاکستان دا افغانستان دا سولی پروسا کی دلچسپی لری پا ریپورٹنو کی تاسو واوری دا چھے دا پاکستان وزیر اعظم دا امریکا لولس مشر سرکتلی حالتا دا ہند وزیر اعظم نریندرا مودی هم پا نیویارک کې دی او هلته د ولسمشر ټرمپ سره کتلی او پر غونډو کې برخه هم اخیستې ده. انیسا اجمل د دې موضوع تفصیل دراوروي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د اتوار په ورځ د تراګریزې ګډې مبارزې اعلان کړې ده. دواړو مشرانو پرون د امریکا د ټیکساس ریاست په هوسټن ښار کې د زرګونو هندي او امریکایي وګړو په وړاندې په ذاتي سطح د اتحاد ژمنه وکړه. ایجنسی لیکي ولسمشر ټرمپ په دې موقع هغه وخت تر بل ارس زیات استایل شو چې نوموړي ویل له اسلامي سختریزو څخه د بېګنا ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. د ایجنسی په خبره ولسمشر ټرمپ سږ کال د جموں کشمیر د مختار ختمولو د ځانمرګي برید پر د عمل کې د پاکستان دننه د هندي الوتکې د حملې په ګډون د لانجمنو پریکړو پر مهال هم د هند له وزیر اعظم سره ولاړ وو. وزیر اعظم مودي د هوسټن غونډې ته ویلي د کشمیر د برابره حیثیت او پرمختیا لپاره هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه د ده لخوا د پورته شوو اقداماتو له وجې ځینې هغه کسان نارامه شوي چې خپل هیواد نشي سنبالولی او ترهګرۍ ته لمن وهي. هند پر پاکستان تور پورې کوي چې دا هیواد په کشمیر کې له اسلامي سخت دریځو سره مرسته کوي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. دا ایجنس په خبره په هند هم له دې قبله د بشري حقوقو مبارزان تنقید کوي چې تر خپل واک لاندې کشمیر کې انټرنیټ او نورې مواصلاتي رابطې بندې کړې دي. د ولسمشر ټرمپ او د وزیر اعظم مودي د وینا پر مهال په هوسټن کې د لوبو میدان بهر احتجاج کوونکي هم راغون شوي وو چې په بینرو کمیسونو یې لیکلي وو کشمیر آزاد کړي. د احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې وزیر اعظم مودي د هغې مذهبي ازادۍ سرغړونه کوي چې پرې د ولسمشر ټرمپ انتظامی په مسلسله توګه ټینګار کړی دی. ایجنسی لیکي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د دویم لوړپوړي استازي سټینی هویر ژمنه کړې چې د امریکا لوی ګوندونه له هند سره مضبوطې اړیکې غواړي خو د هند لخوا سیکولرزم او بشري حقونو ته د احترام په برخه کې ځینې امریکایان اندېښنې هم لري. د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې صدارتي امیدوار برنی سینډرز په دې غونډه کې موجود نه و خو نوموړي ویلي چې ولسمشر ټرمپ د کشمیر حالاتو په اړه ځان خاموشه کړی دی. ایف پی د سینډرز په حواله ویلي کله چې ولسمشر د مذهب په برخه کې د زیاتې او د ظلم مخې ته خاموشه پاتې شي نو دا د نړۍ واکدار مشرانو ته خطرناکه پیغام ورکوي چې پر مخ ځي او تاسو له دې حالاتو راوتلی شي.
دا مشال ریډیو دا
دن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وراثت قانون په اړه بحث کی. پرون په دې اړه قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې شوه خو بحث به پرې نه شي. له بحث وروسته بعد اسمبلی غړي د دې مسودې د منظوریدو لپاره خپل رائے استعمال کړي. د پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان وايي کدا بل منظور شو نو خلک به د کلونو پر ځای په ورځو کې د وراثت کاغذونه ترلاسه کولای شي. نور حال د خالد خان په رپورت کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مور پلار جایداد کې د برخې او وراثت کاغذونه ترلاسه کولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شوه چې تر مخه به اوس د وراثت سندونه او کاغذونه د کلونو په ځای په ورځو کې ملاویږي. دغه شان د خیبر پختونخوا غریب بېوسه او کمزور خلکو سره د حکومت له اړخه قانوني مرستې ورکولو لپاره هم په صوبایي اسمبلی کې یو قانون وړاندې شو. د ګل په ورځ د صوبایي اسمبلی غونډې وروسته د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وراثت موجوده قانون چې په کال 1950 کې جوړ شوی دی په هغې کې بدلون راوستو دپاره یو قانوني مسوده صوبایي اسمبلی کې وړاندې شوه او که چېرې دغه بل د اسمبلی نه منظور شي نو بیا د دې صوبې خلک 15 ورځو کې دننه د وراثت کاغذونه او سندونه د نادره یا د کامی رجستریشن دفتر نه تر لاسه کول شي
او نه در سره چونکه دا ټول ریکارډ موجود دی په کوم کیسونو کې چې یو بل سره ډیسپیوټ نه دی ورسا د خپلو کې نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنده دنه به ورته لیټر اف ایڈمنسٹریشن او سکسیشن سرٹیفیکیټ ملایوي نو چار د جلس کال او تک کال اول کال لګیدا شان به 15 ورځې به لګي
سلطان خان زیادہ کھڑا چیدہ دا قانون لاندے باہر حیوادونو کی پاکستانیان دا نادرا پا مدد دا خپل دا وراثت کاغذونا او دا مور پلار پا منکولا او غیر منکولا جیداد کی خپل دا وراثت سندونا ترلاسه کول شي
چې باہر ملکونو کې کم زمونږ پاکستانیانو سیږي دا غوی د پارم د اغزه کونسلیټ دا اغزه ایمبسو کې کم دي نو دا نادرا دا سافټویر وال ته کیم زی او بیا به دا اغزه نه غوی ته بده ضرورت نه دراتلو دا کړی دو
دا شان د یو بل قانون تر مخه د پښتونخوا حکومت با غریب بیوسا او کمزور خلکو سره قانوني مرستې ورکول د پاره یو لیګل ایډ اتارټي جوړوي او کم خلک چې د پیسو یا نور وجوهات په سبب خپل مقدمات نشي کولی دغه اتارټي به سره قانوني مرستې کوي سلطان خان زیاته کړه چې دا قانوني مسودې به د نه پورز صوبایي اسمبلی ته د منظوري دوه د پاره وړاندې کول شي خالد خان مشال ریډیو پېښور
د پېښور های کورټ نن د هغې مقدمې اوریدنه کوي چې یو وکیل پکې د حکومت لخوا امنیتي ځواکونو ته په خیبر پښتونخوا کې د ډېر واک ورکولو حکم چیلنج کړی دی په 2011 کال کې د یو صدارتي فرمان له لارې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی و چې خلک په بیلابیلو تورونو ونیسي او د خپلې خوښې مودې لپاره ترې پلټنې وکړي هغه مهال دا قانون تر قبایلي سیمو یا فاټا محدود و خو اوس په ټوله خیبر پښتونخوا کې د عملي کېدو وړ دی یو وکیل دا مسله عدالت ته وړې ده او وایي د بشري حقونو تړونکی دا قانون باید بدل شي بشیر ګواخي په اړه رپورټ لري
د بشری حقونو لپاره کارکونکي وکیل شبیر حسین گګیړې وای په 2011 کال کې د ولسمشر لخوا په قبایلی سیمو یا فاټا کې په واسطه د ډیر واک ورکونکي هغه فرمان او قانون یې چیلنج کړی چې د اگست په 15 د خیبر پښتونخوا حکومت ټولې صوبې ته غځولې ده شبیر حسین گګیړی د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ایډ ان اکشن اف سیول پاور آرډیننس یا ملکی حکومت سره د مرستې قانون د امنیتي ځواکونو غیر قانوني کړنې پټوي او د ملزمانو آئینی حقونه تروړي هغه زیاته کړه چې دا قانون په 2013 کال کې تر هغې وروسته باید ختم شوی وي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې شوې خو په وینا یې داسې نه دي شوي
کسان چولی دی په زرګونو خلک هغه په ایلیګل کسټډی کې دی انټرمنټ سنټر د 25 امندمنټ نه پس وایډ شو اوس دی له چل نه ورته چې موږ څه چلو کو نو دی یو نوټیفیکیشن وکړ ایڈمنسټریټو نوټیفیکیشن چیرې ایکشن ان سیول پاور چې کوم دی نو دا به تل فردر آرډر دا به کنټینیو وي په زور فاټ او په فاټا کې هغه نوټیفیکیشن ما چیلنج ته په هغه کوټ کې بالکل امپلایډلی دا مارشل لا دا دی فاټا په کې پکې کې مرج نه کړه د دې آرډیننس ته چې ګوري نو دی کې پکې په فاټا کې مرج کړه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سپتمبر په 13 خبري کړي او رپورت کې ویل چې د پاکستان پوز په خیبر پښتونخوا کې لک تر لګا نه معلومي بندیخانه لري په دې رپورت کې ویل شوی چې د تحریک انصاف حکومت دی د ایډ ان اکشن اف سیول پاور آرډیننس یا ملکی حکومت سره د مرستې پر حکم له سره غور وکړي خو د پاکستان حکمران ګوند د دې حکم دفاع کوي په پارلمان کې له مومند څخه د تحریک انصاف غړي او د سرحدونو چارو د کمیټې مشر ساجد مومند د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل په اوس دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شرخوخو خلاف کاری
تاسو زمونږ د فوج خبره وکړه نو زه دا وایم چې ډیر زیات انتهایی ریلیف ملاو شوی دی چې څومره چې فوج وي هغه ختمې شوی دی بیا که تاسو ګورئ هغه چې کوم رول تاسو کوم طرف ته اشاره ورکوئ نو هغه په کراچۍ اسلام آباد پنډۍ هغه ځایونو کې هغه سیزونه شته دی هغه مطلب دا دی چې هر ځای کې شته دی خو زه دا وایم چې څومره قبایلي سیمې دي زمونږ چې کوم پولیس دی زمونږ چې کوم عدلیه ده هغه ټیک ټاک ایکټیو شوی ده الحمدلله وکیل او دلیل شروع شو
د سجاد مومند په وینا څوک د پوز لخوا په غلطه نیول کیږي هغه په عدالت کې چیلنجول شي خو له وزیرستان د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر وایي د قانون امنیتی ځواکونو ته اجازه ورکوي چې ملزم د نامعلومی مودې لپاره په زندان کې وساتي او بیا د مقدمه په وخت خپل گواهان وړاندې کړي هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دا مسله په اسمبلی کې راپورته کوي او کوشش کوي چې د اپوزیشن سیاستوالو په ملتیا حکومت مجبوره کړي چې د دې قانون مسوده د بدلون لپاره اسمبلی ته راوړي
دلته ملکی عدالتونه شته دي ملکی او قانون شته دی د هر د هر جرم د هر جزا د هر سزا خپل خپل مطلب حد معلوم دی او خپل ډیر واضح هر څه معلوم دی. نو په دې کې بیا بیا ضرورت څه دی چې ته خامخا چې کوم خلق دی په زوره تختوي او ورکوي غیبوي.
د پاکستان پوز هیڅ کله غیر قانوني کړنې نه مني. د اوسنۍ راپورته شوې مسلې په اړه څه نه دی ویلي، خو همیشنه دریځ دی چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترګرو سره په جګړه کې دی، او لکه څرنګه چې په دې قانون کې ویل شوي د هر هغه چا خلاف به ګامونه اخلي چې د دوی په نظر د ملک خلاف عمل کوي.
بشیر ګواښ د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. همدا مهال په پېښور کې 12:30 شوې. منور شاه په سټوډیو کې در سره تاسو ته د خبرونو لنډیز دراوروي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا تکرار کړی چې که هند او پاکستان دی ومني نو د کشمیر په مسله د دوی منځګړتوب ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړې. په دغه موقع عمران خان وویل ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشري کوي او کولای شي چې دا مسله حل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی به نن د وراثت قانون په حق لپاره مسوده بحث کوي. صوبایي حکومت د وراثت د مقدمو زر تر زره فیصله کولو په اړه دغه مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړې ده. نن د پېښور هایکورټ د هغې مقدمې اورېدنه کوي چې یو وکیل پکې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا امنیتي ادارو ته د پراخ اختیاراتو ورکولو حکم چیلنج کړی دی. دغه وکیل شبیر حسین ګیګیانی پرون مشال ډېړې ته وویل چې دا قانون اول په قبایلي سیمو کې عملي و، خو اوس ټولې خیبر پښتونخوا ته غځول شوی دی. د افغانستان کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان پوځیانو وردی اخوستې وه په ناټو ځواکونو په ډزو کې درې بهرني سرتیري جوبل کړي. دا پېښه پرون مازیګر شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا په دې برید کې د 200 بهرني سرتیرو د وجلو ادعا کړې، خو افغان چارواکي یې ردوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې به یې د ایران سره تنازع مهمه موضوع وي. نوموړی به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په داسې حال کې وینا کوي چې د ایران پر ضد د زیات فشار د ستراتیژۍ لپاره ملاتړ ګوري. د برتانیا، فرانس او جرمني مشرانو د امریکا هغه داوا تایید کړې چې پکې ایران په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو تر شا په لاس لرلو تورن شوی. یادو هیوادونو په تهران ټینګار کړی چې د پارولو پر ځای د مذاکرات غوره کړي.
دا منور شاه چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورو. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، یو په بل پسې وایوري، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د سکردونه د پنجاب راولپنډۍ ښار تتلون کې بس د غره سره جنگېدو له وجې لس فوزیانو، زنانو او ماشومانو په شمول 20 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. داسې پیښې د ډرایور د ناتجربه کاری، د منشیاتو استعمال او تیز رفتارۍ له وجې رامخته کیږي، خو خراب سړکونه او غیر محفوظ لارې هم د نظر نه شي وستل کېدې. ورځپاڼه لیکي په تیرو 3-4 میاشتو کې د ملک په دې سیلګریو سیمو کې یو شمېر پیښې رامخته شوي دي چې پکې د پوره کورنۍ سره سره پسونو کسان وجل شوی دی. د خیبر پختونخوا، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، گلگت، بلتستان او بلوچستان د غریزو سیمو لارې د غیر همواره کېدو له وجې د نړۍ په مشکل ترین لارو کې شمارل کیږي. ته حکومت غواړي چې ملک کې سیلګرۍ ته وده ورکړي، نو د لارو صحیح کولو طرف ته به ورته توجه راړول وي. ورځپاڼه لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د حادثاتو مخنیوي لپاره چې کوم قوانین او ضابطې جوړې کړې شوي دي او چې کوم سهولیات ورکړې شوي دي، نو په هغې پوره عمل درآمد پکار دی. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلی دا. ورځپاڼه لیکي په بس حادثه کې دومره زیات شمیر کې د مسافرو وجل کېدل یوه لویه پیښه ده، او چې دا شان حادثې بیا په سیلګریو سیمو کې رامخته شي، نو په ملکي سیاحت یې ډېر بد اثرات پرېوځي. ورځپاڼه لیکي د خراب امنیتي حالاتو له وجې د وړاندې څخه پاکستان ته په ډېر کم شمیر کې غیر ملکي سیلانیان راځي، او دا قسمه پیښو له وجې خو ملکي سیلانیان هم دې علاقو ته د تلو نه ډډه کوي. که حکومت سیلګریو سیمو ته تلونکي ټول سړکونه د نړیوال معیار مطابق جوړ کړي او د امنیت انتظامات نور هم ښه کړي، نو نه صرف داسې پیښو مخه نیولی کیدی شي، بلکې سیلانیان به هم د علاقو طرف ته راتلل شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان د دې سیمې مجموعي صورتحال او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د روانو حالاتو په هکله په امریکا کې د مختلفو ملکونو مشرانو او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه روان دي. ورځپاڼه لیکي ټولې نړۍ ته دا معلومه ده چې هند نه خو د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو په قراردادونو عمل کولو ته تیار دی او نه پاکستان سره مذاکراتو لپاره تیاریږي او هر وخت په څه نا څه بانه د مذاکراتو نه په شا کیږي. ملګرو ملتونو له پکار دي چې د کشمیر مسله دی یا خو د خپل قراردادونو مطابق هواره کړي او یا د هند دې ته مجبوره کړي چې پاکستان سره خبرو ته کینی، ځکه چې د یادې سیمې اوسیدونکي د تیرو او یو کلونو نه زیاتې مودې راهسې په سختو حالاتو کې ژوند کوي او خصوصا د 5 اگست وروسته خو په یاده سیمه کې کرفیو نافذ ده. ورځپاڼه لیکي پاکستان به د کشمیر مسله ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې راپورته کوي. نړیوالې ټولنې له پکار دي چې په دې مسله د نور خاموشه نه پاتې کیږي او که دا ځل یې هم څه کوټلی کردار ادا نه کړو نو د راتلونکي حالاتو ذمهوار به دوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ فارن افیرز مجلې یو لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي هندي حکومت د خپل واک لاندې کشمیر ځانګړي حیثیت په ختمولو له نړیوالو نیوکو سره مخ شوی خو په هیواد دننه پر خلک خوشاله دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پر مهال هڅه کوله چې د روایتي ټولنې د جدت او اصلاح خبره وکړي او په اوسني کمپاین کې د تاریخي او کلتوري ارزښتونو د یو پالونکي په توګه ځان وړاندې کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې د منور شانورو.
فارن افیرز مجله خپل د لیکنه کې وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمول ناصافي فیصله نه و، بلکې واکمن بھارتیا جنتا پارټۍ تل ویلي چې د کشمیر نیما خپلواکه علامتي حیثیت به ختموي. که څه هم د دې فیصلې له وجې په نړیواله توګه په هند نیوکه وشوې، خو په هیواد کې دننه زیاتره خلک په دې خوشاله دي. د لیکنې تر مخه د وزیر اعظم نریندرا مودی د دې فیصلې له وجې به په هند د دوو خبرو اثرات ډیر بد وي. یو دا چې د دې هیواد خپلواکه ادارې به کمزوري کیږي او بل دا چې په دې هیواد کې به مسلمانان له ملي بهیر نه بهر کیږي. فارن افیرز مجله لیکي چې د پارلمان او خپلواکه ادارو ترمنځ د طاقت توازن د هند نظام پیاوړی کړی و او د اختیاراتو په استعمالولو د سار انتظام موجود و، خو دا مهال داسې ښکاري چې دغه توازن خراب شوی او دا به ښې نتیجې ونه لري. په پارلمان کې مودی او د هغه ګوند بھارتیا جنتا پارټي دومره مضبوطه شوی چې اپوزیشن کانګرس ګوند یې د مخه نیولو هڅه کوي خو بریا نه مومي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د 2014 کال د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټولنې د جدت او اصلاح خبره کوله او دا وار د تاریخي او کلتوري ارزښتونو د پالنې خبره کوي. د نوموړي ناقدین وایي د هڅه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې له پامه غورځېدلو وروسته یو وار بیا په دې خبرو خپل ملي شخصیت لوړ کړي. ورځپاڼه لیکي زیاتره څارونکي وایي چې د ولسمشرۍ یو بل امیدوار عبدالله عبدالله لپاره ډیره ګرانه ده چې له 50% زیاتې رای واخلي او نور امیدواران د هغه نه هم شاته دي، نو ځکه عبدالله عبدالله په خپل کمپاین کې وخت په وخت وایي کېدی شي چې اشرف غنی ورسره په انتخاباتو کې درغلي وکړي. بلخوا زیاتره خلک او په خاص توګه د کندهار اوسیدونکي د اشرف غنی د مرستیال امیدوار امرالله صالح هغه نیوکه هم ډېر خوښوي چې د طالبانو د ملاتړ له وجې په پاکستان کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. ډان ورځپاڼه لیکي د لړکانی د عدالت یو قاضي د سپتمبر په 14 د سند صوبې د میډیکل کالج د یو زده کوونکي نمرته په مرموز ډول د وژل کېدو له پلټنې انکار کړی دی. دغه قاضي وایي هغه ته د پلټنو کول امر د سند های کورټ کولی شي، دا د کورنیو چارو د وزارت په دایره اختیار کې نه راځي. مجید بابر د دې موضوع تفصیل دراوروي.
ډان روزپانه لیکي چې د سین صوبې د لاړکانی ضلع د سیشن عدالت یو جج د میډیکل د شعبې زده کوونکي نمرتا مرچندانی د وژنې په اړه عدالتي پلټنو ته زړه نازړه ده. د صوبې د داخله چارو وزارت د روانې میاشتې په 13مه د نمرتا د مړینې په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې وه. د ورځپاڼې په خبره د لاړکانی د بی بی آصفه په نوم د غاښونو د کالج د آخري کال زده کوونکي نمرتا د روانې میاشتې په 14مه د خپل هاسټل په کوټه کې په پوره اسراره توګه مړه موندل شوې وه. ورځپاڼه د پولیسو د یوې سرچینې په حواله زیاتوي چې د داخله چارو د وزارت سیکرټري عبدالکبیر قاضي چې دا مهال د ملک نه بهر په سفر دی ته په دې اړه معلومات ورکړل شوي چې د مقامي عدالت قاضي د دې پلټنو د شروع کولو په اړه زړه نازړه دي. یوې بلې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي چې دغې قاضي په قطعي توګه د پلټنو کولو انکار کړی. همدغې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي چې هوم سیکرټري پولیسو ته هدایت ورکړي چې که دا پلټنې نه کوي نو باید په لیکلې بڼه دوی ته وجوهات په ډاګه کړي. خو د دغې قاضي لخوا د پلټنو نه د انکار ابتدایي وجه دا ښودل کیږي چې هغه دریض لري چې د داخله چارو وزارت دا اختیار نه لري چې نیخ په نیغه قاضي ته د پلټنو کولو حکم وکړي، بلکې دا د سندھ های کورټ د رجسٹرار اختیار دی. بلخوا د ورځپاڼې په خبره نه خو دا مهال د لاړکانی پولیس د خودکشۍ مقدمه درج کړې او نه د نمرتا کورنۍ په دې اړه ایف آی آر درج کړی. د نمرتا کورنۍ په دې لړکې د لاړکانی د پولیسو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په هغوی یې د اعتماد څرګندونه کړې، خو تر اوسه یې کوم ایف آی آر نه دی درج کړی. پولیسو تر څو ورځو پورې د یاد کالج دوه زده کوونکي مهران ابرو او علی شان میمن د پښتنو لپاره ځان سره ساتلي دي. د پولیسو سرچینو ورځپاڼې ته زیاته کړې چې د دې دواړو زده کوونکو گرفتاري به ضرور پوښتنې راپورته کوي او کېدای شي د دوی کورنۍ عدالت ته مخه وکړي. خو د ورځپاڼې په خبره مهران ابرو د نمرتا سره ډېر نږدې ملګری وو او د پولیسو په وینا هغه پلټونکو ته ویلي دي چې نمرتا سره د واده کولو نه انکار کړی وو. د ورځپاڼې په خبره د سپتمبر په 14مه د مړه کېدو نه څو ورځې مخکې نمرتا د خپل یو استاد امرلال سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې هم کړې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په منګوره کې د ملکنډ ډیویژن کروندګرو د هغې حکومتي پریکړې خلاف چې پکې ویل شوي د سوات د زرعي تحقیقاتي مرکز مکه پوهنتون ته ورکول کیږي تیره ورځ مظاهره وکړه. زمینداران وایي حکومت د خپل پریکړه واپس واخلي. د دوی په وینا په یاد څیړنیز مرکز کې د ټول پاکستان د کرکېلې سره پر تړلو موضوعاتو څیړنه کیږي چې دوی ځمکه پوهنتون ته ورکول نه غواړي. بل پلو حکومت وایي چې د پوهنتون له جوړېدو سره به د دغه مرکز کار لا نور ګړندی شي. له سواته نیاز احمد خان.
خیبر پختونخوا زراعت محکمې لخوا جاری کړی شوی یو نوټس تر مخه د سوات منګورې زرعي تحقیقاتي مرکز مکه د پوهنتون لپاره خالی کولو امر جاری شوی او ورته د سپتمبر 13مه نیټه ورکړې ده. په دغه نوټس د ملکن ډیویژن زمیدارانو منګورې نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې دغه فیصله دی واپس واغسته شي. مظاهره کې شریک د خیبر پختونخوا زمیدارو اتحادیه جنرال سیکرتر بختي رحیم وایي
زمون سره سلیری سره زمیدار رجستر د سوات د اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ چې دا یو د سوات نه دی، دا د ټول کیټیګری او د ټول پاکستان په سطح باندې زمون د اګریکلچر ریسرچ سنټر دی. په دې کې مختلف قسم ریسرچ کیږي. زمون دا مطالبه ده چې د ریسرچ سټیشن قیمت باندې منګل یونیورسيټي مراکوي.
د ملکن ضلع سره تعلق لرونکي زمیدار ظفر الله چې د سیمې د زمیدارانو اتحادیه مشر هم دی وایي چې دغه مرکز ختمې دو سره به د سیمې زمیدارانو ته لوی مشکلات را مخامخ شي او دوی به د زراعتو د پوهانو مشورې څخه محروم پاتې شي.
مونږ د یونیورسيټي خلاف نه یو، مونږ وزیر اعلی ته دا مطالبه کوو چې د ریسرچ سنټر چې کم دی دا خپل حال پریږدي. داغه وجه دار چې دغه د دې اتو ځلونن پدې غټ انحصار دی. کچری داری سر زمون نه لاړو یا ریسرچ بلفرض دی کی یونیورسيټي را ده، نو نن چې زمیدار خپل کې می مسالې راوړي کم ټیسټونه راوړي دلته نوی ویرایټي تیاری غا بیا مونږ بهر وړو متعارف کوی، نو مونږ ته به مسله دا جوړ شي چې په یونیورسيټو کې د سکیورټي سخت قانوني بیا دا زمیدار دغه آزادانه نشي ورته.
د منګوري زری تحقیقاتي مرکز لخوا معلوماتو تر مخه دغه مرکز کې 200 د زراعتو پوهان کار کوي او دوی نوی تخمونه د میوه نوی قسمونه معرفي کوي. د ترڅنګ د موسمي بدلون په مناسبت سره د سیمې زمیدارو ته مشورې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. د د پاکستان او افغانستان د یو شمیر سیمو په شان پرون په کوټه کې هم د پښتنو د کلتور ورځ په ډیر درناوي سره ونمانځل شو. په کوټه کې او د صوبې په بیلابیلو برخو کې غونډې جوړې شوې چې پکې خلکو اتڼونه وکړل، دستوري وشوې او مشرانو ویناوې وکړې، خلکو خسته کالي اغوستي. زمونږ همکار ایوب ترین یوې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ راستولی دی.
کوټه او د صوبې په زیاتره پښتني سیمو لکه کل عبدالله، ژوب، لورلای، پشین او چمن ترڅنګ په نورو غټ ښارو کې د پښتون کلتور ورځې په اړه بیلابیلو دستوري او غونډې وشوې. په دې کې په ګڼ شمېر کې پښتنو د خپل کلتور او ثقافت او ژبې د ودې لپاره ګډون درلود. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د کوټې د ښاروالۍ په تالار کې یو نندارتون جوړ شوی و. په دې ترڅ کې د یاد شوي ګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال محمد شاه ډیډیو ته وویل،
نن ملي اتڼونه، غیژی او کژدۍ سټالونه دا لګېدلی دي چې په دې کې قبل مسی چې زموږ کوم تاریخ دی او بیا تر نن ورځې پورې د پښتون وطن د پښتنو د ژوند او ژواک چې څه شیان دي، د اغوستلو، د خوړلو، د چلو، د ټول لوشي، د خپل ولس او خپل خلکو د نندارې دپاره دلته ایښول شوي دي.
و دې نندارتون ته راغلی یو کس عبدالجبار سلیمان خیل بیا زیاته کړه،
د پښتانه په کلچر کې ډېر ښه عادتونه، ډېر ښه رواجونه وو. یو پښتون به بل پښتانه ته د مصیبت په ټیم ورغی، هغه به پناه ورکوله. دا یو ښه رواج ده، موږ یې باید اوس هم وپالو. همسایه سره به ډېر خیال کاوه. بعض عادتونه په پښتنو کې وو چې هغه منفي حرکات وو. فرض که یو پښتانه به مړی وکړو، یو ورور به مړی وکړو، په هغه کې به یې خوندې ورکولې او د هغو خوندو ژوند به ډېر تریخ وو تر مرګه پورې، او په ډېره سپکه سترګه به په هغه کورنۍ کې ورته کتل کېدل. موږ دغه منفي خویونه چې په پښتنو کې پخوا وو دا باید لغو کړو.
د پښتون کلتور ورځې په اړه د اومې نېشنل ګوند او پښتو اکیډمي کوټ لخوا هم بیلابیل پروګرامونه ترتیب شوي وو. پر دې مهال د موسیقي د پروګرام انتظام شوی وو چې تر شپې ناوخته پورې روان وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خوست ځای چارواکي وایي پخوا د پښتورګو ناروغان اړ کېدل چې کابل، پاکستان یا هند ته د علاج لپاره لاړ شي، خو اوس به په خوست کې د دوی علاج کېږي ځکه چې د پښتورګو یو مجهز روغتون د غلطه جوړ شوی دی. نجیب الله الوخیل خوست رپورټ لري.
په خوست کې په لومړي ځل د بډوډو یا پښتورګو د درملنې روغتون جوړ او د خوست د ولایتي روغتون په چوکاټ کې په یوه جلا او نسبتا مجهز ودانۍ کې په فعالیت پیل وکړ. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا تر وروستیو 15 کلونو حتی په افغانستان کې د دې بیمارۍ د درملنې روغتون نه و او بیماران اړول چې پاکستان او یا هند ته ولاړ شي، خو اوس د درملنې څرانسه امکانات په کابل او جلال آباد کې شته. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری د غونډې ګډونوالو ته وویل،
اوس موږ کولای شو چې د پښتورګو هر ډول ناروغي دلته تداوي کړو، او هغه برخه چې د وینې د تصفیه برخه ده چې هغه ډېره اړینه وه په خوست کې، تر اوسه نه وه. د لومړي ځل لپاره به دلته د وینې تصفیه ترسره کیږي، او انشاءالله د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې ده چې دا به د افغانستان په سطحه یو مجهز د پښتورګو سنټر وي.
که څه هم خوست کې په نسبي لحاظ روغتیایي اسانتیاوې او د بیلابیلو ناروغۍ د معالجې لپاره په حکومتي او خصوصي سکتور کې ډاکتران او نورې طبي اسانتیاوې شته، خو لا هم د نوي او پرمختللې طبي ټکنالوژۍ په برخه کې په هغه کچه کې نه دی چې اړتیا یې لیدل کیږي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي،
دا یو ډېر پیشرفته معالجوي مرکز دی چې انشاءالله د دې په لا نور اکمال سره به نه یوازې د خوست مریضان بلکې د لوی پکتیا هغه مریضان کولای شي کوم چې د ګردو تکلیف لري خصوصا هغه ګردی چې هغه فیل شوی وي هغه کولای شي په دغه مرکز کې ځان تداوی کړي او پاکستان او هند ته د هغې د تللو اړتیا ونه مومي.
بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې په خوست کې د پښتورګو روغتون تجهیز او اکمال ته به پوره پاملرنه وکړي. د بډوډو د ناروغۍ د درملنې د ملي پروژې یو مسؤول ډاکټر محمد قاسم صاحبي وایي چې دا مرکز به د تجهیزاتو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو نظر اکمال کړي.
دا مرکز به په ښه کادرونو سمبالوو، په ښه تجهیزاتو به سمبالوو او هغه ضروري دواوي او هغه ضروري توکي چې د دې مرکز د چلولو لپاره ضرورت ده هغه به کم وخت سره دلته اکمالات کیږي او درملنه به جاري ساتل کیږي.
په حکومتي چوکاټ کې د خوست د خلکو لپاره په طبي برخه کې د عامه روغتیا وزارت لخوا محدود امکانات او کم تشکیلات هغه څه دي چې د خلکو د شکایتونو سبب شوي دي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
دوه نوی وړاندې د ننګرهار په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باس محمد عابد د ننګرهار د پوهنې له رئیس حسیب الله شینواری سره د نوی تعلیمي کال د پیلېدو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي. تیر کال چې د بدامنیو له وجې په ځینو سیمو کې ښوونځي تړلي وو اوس هلته ښوونځي پرانستل شوي او کنه؟ نوموړي په ځواب کې ویلي
چیرته چې ګرمسیر ښوونځي دي هلته پخوا هم داسې سیمه نه وه چې ښوونځي دي بندي. زموږ ښوونځي اکثره په هغه سیمو کې بند وو د جګړې له کبله چې هغه ښوونځي سرتیر وو. ځینې داسې ولسوالۍ لکه بټیکوټ، لالپوره، مومندره چې ښوونځي ګرمسیر دي او ډېرې ساحې پخوا د مخالفینو تر ولکې لاندې وې. هلته زموږ نظارت زموږ د خلکو تګ راتګ ډېر په اسانه سره نه شو کېدی. هغه سږکال دغه سیمې هم تصفیه شوې دي. موږ د بټیکوټ هرې ساحې ته، موږ د لالپوري هرې ساحې ته تګ را تک کولی شو، نو ټول خوانځي خلیدنه کولی شو. سکل موږ کوخ کوو چې دغه خوانځي ته لا ډیر تجهیزات او وسایل برابر.
دغه ګرمسیرو سیمو کې چې خوانځي پرانستل شوی دي د شاګردانو شمیر به څومره؟
په ننګرهار کې شاوخوا 915 به خوانیز مراکز دي. په دغه خوانیز مراکزو کې شاوخوا 1 میلیون زده کوونکي، یعنی 1 میلیون ماشومان په زده کړو بوخت دي چې د 18000 ښوونکو په واسطه ورته تدریس کیږي. په دغه 1 میلیون زده کوونکو کې 15% ښځینه زده کوونکي دي. له بده مرغه موږ په ډیرو لرو پرتو ولسوالیو کې لا تر اوسه خزینه خون کې نه لرو او د خزینه خون کوسلنه مو دولسته.
دلته سوال پیدا کیږي چې لرو پرتو سیمو کې چې خزینه خون کې نه وي بیا جونې په ومه تم سن کې خونځي پرېګدي، د دغه د پاره ست تدابیر تاسو لرئ؟
موږ سکل پاغه ولسوالیو کې چې خزینه خون کې پکې نشته الته من شپک سوا خزینه خو قراردادي خون کې ونی وي. لزنې داسې ولسوالیو هم وي چې هلته دولسم پاسه جونې موجود نه وي چې د خون کو په توګه ونیول شي. موږ هتا د یو لسم او دو لسم ټولګیو نجونی د خون کو په توګه ځان سره استخدام او وی با خپل زده کړې هم پر مخ بی او بعد له وخت به موږ سره د خون کو په توګه دند اجرا کړي.
د اغه مشومان د پاره چې د دوه درې ولسوالیو سره تعلق لرلو په تورخم مزي او مختلف په پاکستاني او خونځو کې به زده کړې کولی. تاسو سکل دغه د پاره په تورخم کې خونځي جوړ کړو د هغه شاګردانو د جذب چې پاکستاني او خونځو ته وروړي په تورخم مزي سه څه شروع شوه.
موږ د خلکو ناجمنه خسته و چې کله خونځي جوړ شو وداني ورغول شو نو غي خپل اولادونه پولی هغه غاړه تنلی. زموږ د نظارت غړي ګرځي او د خلکو ځکونکو د جذب او د غوي د بیرته د خوانځو تر راګرځول د پاره پروسه شروع کړي. دا زموږ کوخخ دادي چې د ماشومان او پلرونو ته قناعت ورکړي شو ترڅو د خپل اولادونه په افغاني نصاب کې وروزي. موږ دغه ستونزه له خپلو امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړي ترڅو هغوی هم موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي او وکړي شو چې دغه خپل ماشومان په خپل خوانځو ته بیرته راوګرځو په خپل نصابي وروزو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکے
او ویډیا ای ڈاؤنلوڈ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې چې څو منټه لرو تاسو ته مو د ظفر اقرار په واسه کې د غزل خوښ کړي تاسو ووري خوانت واخلي او له همدې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. په راتلونکي غړې کې به هارون بچا در سره وي.
خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ڈڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ماؤ من لدلتا ماؤ من لدلتا ساخدائی اللہ اللہ ڈڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ڈڈیرو خلقو تنہائی اللہ اللہ رسائی اللہ اللہ ڈڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ڈڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ سبائی اللہ اللہ ڈڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ڈڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ خلقو جدائی اللہ اللہ ڈڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ڈڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ
ممتاز سپجار کبھی کسا دل کی رنگڑ آؤ
تنہائی اللہ اللہ دیرو خلقو منس کی تنہائی